라디오.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته موزه نور یاس نوري هر کله کوم نن شنبه دې 403 هجری لمریز کال دی وګي حسن بولې د میاشتې لريشتمه د 2023 میلادي کال د سپتمبر 403 ده په لیدې سات خبرونه کوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په دای کندی کې د خنړی حملې د عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یو نامه پرون په ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فری کرندکر هم دا پیښه غندلې ده. میرمن ډکر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یو نامه د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د دې حملې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. پاینال کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوري نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د دایکوندی په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبل خفګان ښودلی دی. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندی د پیښې قربانان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شوو زایرانو هرکلي ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې تهران د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. د دې مخې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د راپورونو له مخې د پنځشنبې ورځې په ماښام په دایکوندی کې وسلوالو کسانو 14 کسان په ډزو وژل او شپږ نور ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی ده. د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د هیواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره غبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. تیمبا باوما پرون متحده عربي اماراتو ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوي دي له روانېدو مخکې وویل د دخپل هواد جنوبي افریقا چې دیش کال مخکې انتو کمیز انتب ایس پکې پایت ولست د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره خورا ډیر کړاو انګاللای دی او د غوړې چې د افغان خزو او جنو حقوقو ته درناوی وشي. په پام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دی وګي په 28مه په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا د لوبډلې کوربوي. په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې د 15 ورځو په ترڅ کې درې ورځنۍ لوبې وکړي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چناری و ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخې ایستلې ده. د طلو نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپورونو له مخې د سرپل له امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې په دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له 12 ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبری رسنۍ آرټي له کرملین څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آرټي او د روسیه سیوتنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نور رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د خبره دوی هدف دا دی چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداري ورکړي. د امریکا خزانه وزارت تیرونه امریکایانو ته خبرداري ورکړ چې روسیه د امریکا د روان کال د ولسمشری پر انتخاباتو د نفوذ هڅه کوي. په تور سمندرګي کې د اوکراین د غلو دانو پر یو ملکی کشتۍ د روسیې حملې د ناتو غبرګون پارولی دی. د ناتو ویاند فرح دخل الله له دې پیښې یوه ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه خبرګون وخود او برید وغاند. میرمن داخل الله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خبرو په مهال ویل دا حمله هیڅ راست توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بے پروائی خی. په عین حال کې د ناتو غړي رومانیا په تور سمندرګي کې د کشتیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. رومانیا چارواکو پرون وویل دا کشتۍ د رومانیا په اوبو کې روانه وه چې د شپې په 11 بجو د روسیې په برید کې په نښه شوه. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو په وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي.
What we see in Afghanistan today.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یو کچې ده چې په 200 کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه دی لیدلې.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستاني پولیسو لخوا د 2000 بیا زیات شوې دي.
کاروبار نشي کول پولیسان راغلي ژوند ولوم زه بوتلم اول دې ته تانه ته راته چې هغه تم ته پیسې راکړي.
د سویډن حکومت بیا په هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړل شوي خو په ټولنه کې نه دي مدغم شوي د مالي امتیازاتو له لارې هڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي، که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونا ورکوي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي.
حرفوي زده کړو ته مې نوملیکنه کړې او خپل موبایلو کار ته کامیاب شوم. ډېر خوشحاله یم راتلونکي کې نور ځوانانو باندې دا غږ د چیرې شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین بریالی بولي. په تیرو درې ورځو کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالان د البانیا په پلازمینه تیرانا کې راټول شوي او د افغان ښځو د راتلونکي په اړه یې بحثونه وکړل. دا غونډه تېره شپه ناوخته پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلي محدودیتونه په زیاتېدو دي. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېر شمېر افغان فعالان سره یو ځای کېږي او د خپل راتلونکي په اړه خبرې کوي.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو د شاوخوا 140 تنه فعالانو درې ورځنۍ غونډه پرون د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. د هغو معلوماتو له مخې چې د دې غونډې ګډونوالو له ازادۍ راډیو سره شریک کړل، د افغان میرمنو د دې غونډې هدف له هغو ښځو سره چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بېسارو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي د مرستې لپاره د غږ اوچتول دي. د دې غونډې ګډونوالو ښځو د خپلو درې ورځنیو بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلی دی چې د تیرانا د غونډې ګډونوالې میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو پر وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې چې مشروع وي او په ټولو پوړیو کې ښځې او نارینه انډول ګډون ولري. اعلامیه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د هغه څه لپاره چې دوی د بشري حقونو سرغړونې بللی دي د حساب ورکولو یو میکانیزم رامنځته کړي او ورسره د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تبعیضي چلند د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د نوی امریکا د امنیت په تحقیقاتي مرکز CNAS کې د هندو پاسیفیک د امنیتی پروګرام مشره لیزا کورتیس چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه وه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو ساری په تیرو 2 پیړیو کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
What we see in Afghanistan today.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یوه کچه ده چې په څو سوه کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه ده لیدلې. دا چې نجونې ثانوي زده کړې نسي کولای ټاکن ورکوونکې ده. اوسمهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت خورا بد دی او زه باور لرم چې نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ځواکمنولو او تعلیم په برخه کې سلګونه میلیون ډالره پانګونه کړې ده اخلاقي مکلفیت لري چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت له پامه ونه غورځوي.
طالبانو د تیرانا د غونډې په غبرګون کې تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د بی بی سی له خبریالې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، له زده کړو نیولې تر ټولنیز ژوند پورې پر افغان ښځو او نجونو په ټولو برخو کې د لګېدلو محدودیتونو دفاع وکړه او ویې ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون ټول مواد پر اسلامي شریعت ولاړ دي. د تیرانا غونډې ته له ایران، کاناډا، برتانیا او متحدو ایالتونو څخه د افغان میرمنو استازي ورغلي وي او د راپورونو له مخې له افغانستان او پاکستان څخه هم یو شمېر ښځې بلل شوې وي، خو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغان ښځینه فعالانو په ګډون دا غونډه ځکه مهمه بلل کېږي چې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له انفاس څخه لنډه موده وروسته جوړیږي. د دې قانون ډیره برخه په کور او ټولنه کې د ښځو د کړوړو پر څرنګوالي تمرکز لري او د داسې نویو محدودیتونو سپارښتنه کوي چې ساره یې پخوا له دې نه دی لیدل شوی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په دې وروستیو کې له سي ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دوی هدف د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان جوړولو چې د دوی دا هیله پوره نشوه. نوموړي په دې مرکه کې له افغانستان نه د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع کړې او ویلي چې د القاعده پر ضد جګړه کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شوی و.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تازه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ویلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت ځورونکی او کړکېچن دی. نوموړي له سی ان ان خبري رسنۍ سره په مرکه کې له افغانستانه د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې دوی موخه درلوده چې خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان جوړ کړي چیرې چې ښځې او نارینه مساوي حقونه ولري، خو په خبره یې اوس دوی د پایلې ته ورسېدل چې دا ډېر لوړ خیال و. ستولتنبرګ دا هم ویلي چې د بدلون لپاره ډېرې کلکې ارادې او سرچینو ته اړتیا وه مګر په لاس کې نه و. نوموړي زیاته کړه چې دوی په 2001 کال کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د القاعدې شبکې د له منځه وړلو په موخه افغانستان ته تللي وو او وتوانېدل چې القاعده کمزوري کړي، خو دغه ماموریت په لسیزو دوام نشو کولای.
برنامه دا به چې یوازې هغه وخت به افغانستان پرېږدو چې ډاډه اوسو چې د افغانستان دولت د هیواد د امنیت د تامین توان ولري. خوشحال کاله وروسته او د درنو ضایاتو وروسته د امریکا متحده ایالات دې پایلې ته ورسېدل چې دې لارې ته دوام ورکول ممکن نه دي. له افغانستانه د وتو پرېکړه سخته خو سم تصمیم و.
د ناټو سرمنشي دا هم ویلي و چې د القاعده کمزوري کولو او د ترهګرو ځالې له منځه وړلو د ماموریت سربیره دوی د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو لاسرسی هم برابر کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو شنونکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل سمدستي پرېکړه وه چې پور یې اوس افغانان پرې کوي. د سیاسي چارو یو پوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په باور من خروج امریکا
هغه څه چې د شلو کلونو په اوږدو کې امریکا او ناټو ویل چې موږ د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره راغلي یو، خو نه یې ناټو توان درلود او نه امریکا، خو په دې کلونو کې ډیر کسان ووژل شول او افغانان قرباني شول.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په تیرو دوه لسیزو کې تر 2400 ډیر امریکایي سرتیري وژل شوي دي او څه د پاسه 1000 نور ټپیان شوي دي. د پوزي چارو شنون کی احمد خان انډر بیا وایي چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات او د دوه تړون د دې لامل شو چې امریکا په یو ځلی له افغانستانه ووزي او د افغانستان د هغه وخت حکومت دوام ونه مومي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګوزندې ناروغۍ پولیو پر ضد واکسین د کمپاین د بریا خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او دا کمپاین وروسته له هغې پیل کړ چې په تېره جولای میاشت کې د غزې په ترانګه کې د لومړي ځل لپاره د پولیو درې موارد وموندل شول. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وایي د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید. تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ولیکل چې د دې کمپاین پر مهال له 15 لک 2 زرو ډیرو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 10 کلونو کم و د دې واکسین لومړی دوز ورکړل شو. ښاغلی ګبریسیوس ویلي په غزا کې د روان خوشینونکي حقیقت ترڅنګ دا یو لویه بریا ده. د غزې ماشومان به د پولیو وایروس پر وړاندې د ډاډمن خوندیتوب لپاره 4 اونۍ وروسته د دې واکسین دوهم دوز ته هم اړتیا ولري. ډبلیو ایچ او او ملګرو مؤسسو یې د واکسین د تطبیق لپاره له اسرایلو او فلسطیني وسلوالو سره مذاکرات وکړل څو کورنۍ وکولی شي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته ورولي او د واکسین ګرځنده ډلې ځانونه کورونو ته ورسوي. د دې کمپاین پر مهال چې 2 اونۍ دوام وکړ د کومې لویې ناامنۍ خبر نه دی ورکړل شوی. ډبلیو ایچ او په 13 جولای میاشت کې د غزې په قلمرو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغه پیل کړ چې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د غزې په ترانګه کې د پولیو درې پیښې وموندل شوې. د روغتیایي چارو متخصصان ویریږي چې په غزا کې داسې مهال چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي، ښایي د پولیو سرایت حتمی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید په 90 ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د غزې ډیری اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو او بمبارۍ په نتیجه کې کورونه نړیدلي 2 ځلې له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سیمه ایزو چارواکو له قوله د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د غزې پر ترانګه د اسرایلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه له 1.5 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. له بلې خوا د لویدیځې غاړې له اشغال شوي توباس ناحیې څخه د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته پرون ماښام هلته د 4 وژل شویو فلسطینیانو مړي خاورو ته وسپارل شول. دا کسان د اسرایلو په بمبارۍ کې وژل شوي وو. د غزې د نږدې 1 کلنې جګړې له پیل سره په یو وخت کې په لویدیځه غاړه کې هم تاوتریخوالی زور اخیستی دی. د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پوځي ځواکونو یې په توباس، کامون او فارا ناحیو کې 8.5 ساعته عملیات وکړل او 15 وسلوالې په بمبارۍ کې او یو بل په جګړه کې ووژل.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستانی پولیسو لخوا د 2000 بیا زیات شوی دی. د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوال لوی کمشنری هم په خپل ګټ ورسی راپور کې ویلي دي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول او د هغوی نیول په دې وروستیو کې زیات شوی دی.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر له چټکېدو سره هممهاله په دې وروستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول کېدل هم زیات شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12 مخبور شوی ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې 40% زیاتوالی راغلی. د دغه راپور له مخې د کډوالو نیول روان کال د اگست له 15 نیټې څخه د سپتمبر تر 8 نیټې پورې ډېر شوای دی. په راپور کې د روان 2024 کال د اگست له 18 نیټې څخه تر 24 پورې د نیول شویو کسانو شمیر د دې کال تر ټولو لوړ شمیرې بلل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د روان کال د اگست له 15 د سپتمبر له 8 پورې د کډوالو یا آی سی سی کارت لرونکي او لاسنادو پرته افغان کډوال د نیول شویو درې اتیا سلنه جوړوي. د راپور پټکو د 2023 کال د اکتوبر په لومړیو کې په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د نیول کېدو شمېر تر ټولو لوړ و، چې د روان کال د سپتمبر له 15 څخه تر 8 نیټې پورې یوازې په دغه ایالت کې د نیول شویو افغان کډوالو 4.5 سلنه جوړوي. په دې راپور کې د بلوچستان د چاغي او پښین سیمې او د پاکستان د سند ایالت کراچۍ اصلي ځایونه بلل شوي چې افغان کډوال پکې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال او د افغان کډوالو ټولنې په پاکستان کې د نیول کېدو د زیاتوالي له امله د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسېدنه وشي. په پېښور کې یو افغان کډوال فهیم احمد چې درې کاله کېږي پاکستان ته تللی او په وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل:
دلته م کاروبار کولو، کاروبار م چې کولو پولیسان راغلل، زه ونیول م، زه بوتلم اول دې ته تڼې ته، ترته چې به تم ته پیسې راکې، پیسې هم ډېر زیات پیسې راته وخدلې، چې نور پیسې به تم ته راکې، بیا به زه تخلص وم، ته به خپل کاروبار پسې ګرځې. نو دلته م تڼې کې مې مرته مې زه نسیر سره سبت یم، ما خپل نکمه بنا کړی. نو بل بیا نیم ساعت بعد زه بوتلم هغه ته اسلام آباد، نو هغلته نسیر را کړ، نو ټول کارونه راته خلاص کړل، ضمانت هم رانه واخیسته. اول چا ضمانت نه راته کوه، راته ویل چې دا ټول افغانیان دي. بیا وروسته چې ضمانت وشي راته، نو ما سره خپلم جیب کې ورپی، نو چې زه تر کوره پورې راغلی.
له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال عبدالبصیر وصال یو ان ایچ سی آر افغان کډوالو ته نه پاملرنه تورنوي.
واقعا جای تاسف ویس که یونیسیار تا به امروز هیچ نوع اقدام نکرده.
دا په رښتیا هم د اندېښنې وړ ده چې یونیسیار تر نن هیڅ اقدام نه دی کړی. له دې سره چې د ټولو موضوعاتو په اړه موږ ورته خبر ورکړی، موږ د افغان کډوالو وضعیت ته اندېښمن یو. ویزې نه تمدیدېږي، که د چا کېږي هم ډېرې په سختۍ. د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیونه ډېرې شوي، پولیس ان د خلکو د استوګنو کورونو ته ننوځي.
د تمام نقاطو پاکستان وجود داره، هر دقه شب روز حتی د منازل مسکونی پولیس هجوم میاره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو د زیاتوالي په اړه د آی او ایم او یو ان ایچ سی آر ګډ راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د دغه هیواد پولیسو تیره اونۍ په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نیولي وو. د اسلام آباد د بی ولس سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیس سیمې ته ورغلي او له سیمې یو شمېر افغانان نیولي او له ځان سره وړي دي. پاکستان د افغان کډوالو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له 500,000 ډېر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي.
و امر دل چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستاني پولیسو لخوا د دوی زورول په دې وروستیو کې زیات شوی دی. نو بل خو د سویډن حکومت بیا هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړل شوي خو په ټولنه کې نه دي مدخم شوي د مالی امتیازاتو له لارې هڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د سویډن د حکومت د اقدام په وړاندې په هغه هیواد کې میشتو یو شمېر افغانانو هم ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې یو لړ عکس العملونه څرګند کړي دي. سویډن او د اروپا یو شمېر نور هیوادونه د افغانانو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته کړي دي چې جرمني د لومړي ځل لپاره یوه ډله افغانان په دې وروستیو کې چې په جرمونو تورن وو بیرته افغانستان ته واستول.
د سویډن د حکومت هغه اعلان ته ځینو افغانانو عکس العمل ښوولې چې ویلي دي که پناه غوښتونکي په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ولاړ سي حکومت به ورسره مالي مرسته وکړي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 4,500 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپله خوښه وځي. د دغه هیواد شیاړخي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او مجازاتو له بیرې سویډن ته پناه وړي وه. په سویډن کې ځینې پناه غوښتونکي وایي د حکومت لخوا پر دغه طرحه تیر کال کار پیل شوی و. نسیم سحر د دوی له ډلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د دې پیشنهاد په اساس هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي، که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي، نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونا ورکوي. او دغه پیشنهاد د هغه مهاجرینو په اړه ده چې په سویډن کې اقامت لري او منتها دوی نسي کولی سوی ندی چې په دې جامعه کې ځان مدغم کی او د انزوا په شکل ژوند کوي، او د دوی تشویق لپاره داسې یو پیشنهاد مطرح شوی ده، او دوی داسې فکر کوي چې دا یو غټترین موفقیت د دوی لپاره د مهاجرینو د بیا ستنه کولو لپاره مطرح ده.
سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشر پالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په دې ټولنې کې د نویو ورغلو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورشل ویلي، موږ د کډوالۍ په سیاستونو کې د بدلون په حال کې یو.
دا یو حکومت په توګه د سویډن له ډیموکراټانو سره یو ځای په دې برخه کې د اصلاحاتو جامع اجنډا لرو، په دې معنی چې په ټولیز ډول به د مهاجرت برخه راتلونکی کال د 514 میلیونه سویډني کرونو په مرسته لا پیاوړی شي، چې بل 2015 میلادي کال به یې اندازه 2.6 میلیارډو ته زیاته شي. په 2016 میلادي کال او بیا په 2020 میلادي کال کې د دغه بودیجې اندازه 1.4 میلیارډ کرونو ته رسیږي.
د سویډن د کډوالۍ وزیر اشاره هغه مقدار ته ده چې د کډوالۍ پر مسایلو به د حکومت لخوا لګول کیږي. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانو ملاتړ کوي پرون ویلي، هغه په نغښتون کې چې له 2016 میلادي کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3.5 لک سویډني کورونه چې 4.5 لک امریکایي ډالر کیږي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د وږي اسمبلې پر 9مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. ځینې نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې اتریش هم ویلي چې دوی هم پر ورته اقدام غور کوي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي. په دغه پروګرام کې 210 ځوانانو ته د خیاطۍ، موبایلو د ترمیم او برېښنا په برخو کې د کسبونو زده کړې ورکول کیږي.
په پکتیا کې تر 200 ډیرو هغو ځوانانو ته چې تر اوسه یې کار او کسب نه لاره، په دریو برخو خیاطۍ، د موبایلو ترمیم او د برق په څانګو کې دوی لپاره د حرفوي زده کړو یا کسبونو د حاصلولو پروګرام پیل شوی دی. د مسؤلینو په وینا په تیر کې دوی سره د حرفو د زده کړو په برخه کې خصوصي سکتور او بهرنیو مؤسساتو مرسته کوله، خو دا ځل په خپله د کار او ټولنیزو چارو ادارې دا برنامه جوړه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازي اعتبار بسمیل مشال راډیو ته ویل،
توکل په خدای انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوی ته اول روزنه ورکو، د روزنې څخه وروسته موږ تاسو موږ په همدې هڅه کې چې دوی ته څنګه کوم اړین سامان دی په بازار کې د کارموندنې برخه ده، همدغه برخه کې انشاءالله موږ تر خپل وخت پورې هڅه کوو چې کار ورته پیدا کوو. په ټول حالت کې به موږ انشاءالله دوی سپورټ کوو.
په وروستیو کلونو کې په ناقانونه توګه بهرنیو هیوادونو ته د افغاني ځوانانو د تګ یو لامل بیکاری ده، چې د خلکو په وینا د کار او کسب زده کړه او بوختیا دا ستونزه کمولی شي. د برق د څانګې یو زده کوونکی محب الله وایي،
هغه ځوانان چې روان دي په کچاکی کې دوی لپاره دغه شجیان خلاصې حرفوي زده کړې شروع شي، شپږ میاشتې هر یو محصل کوشش وکړي دوی نه په آینده کې یو څه جوړیږي، ځکه شپږ میاشتې دلته غټ ټیم ده، ښه تکړه استادان دي، پرمختللي استادان دي، ښه تجربه لري.
د بیکارۍ د لاسه یو شمېر هغو ځوانانو هم د مسلکونو بدلون یا په حرفوي او مسلکي زده کړو سمبالښت ته مخه کړې ده، چې پخوا یې ځینې داسې پوهنځي لوستي چې د کار فرصتونه پکې اوس لږ پیدا کیږي. د حرفوي زده کړو یو بل زکونکې رحیم الله افغان وایي،
ما خپل هم زده کړې کړې دي، خو لازم مې وګڼله په دې برق بخش کې زما مخکې نه وه علاقه وله، او غوښتل مې یو سند هم ترلاسه کړم او یو تجربه هم ترلاسه کړم. او د دولت تقاضا همدا ده پوه شو چې راتلونکي کې ولسوالیو ته او نورو جینو ته د دې تخنیکي او مسلکي زده کړو پروسه پراخه کړي، ځکه چې دا ډېره ګټوره ده.
خصوصي ځوانان وایي نن سبا په ټوله نړۍ کې هڅه کېږي چې ځوانان او خلک د نظري زده کړو او علومو په خوا کې د آزاد بازار د اړتیاو سره سم ځانونه پر کسبونو سمبال کړي. د موبایل و ترمیم د څانګې زده کوونکي زاهدالله وویل
حرفوي زده کړو ته مې نوملیکانه کړې وه، خپل موبایلو کار ته کامیاب شوی یم. ډېر خوشحاله یم چې په راتلونکي کې نورو ځوانانو باندې دا غږ د چې راشي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. ډېر داسې ځوانان شته دي چې هغو ته د کار او فرصت نه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا سږکال په افغانستان کې 23.5 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړمن بللي دي. همدارنګه په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو د کمښت له کبله لا ډېرې کورنۍ